بکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سردارم دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شعبای تاسو ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د ملکیانو د پاره د حفاظت او د عدالت ډلې ویلي دي چې په تیرې میاشتې کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې په شخړو کې 138 ملکیان مړه او 1306 نور زخمي شوي دي د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاریخي تحولاتو لپاره ډېر ښه فرصتونه پیدا شوي دي او په لیبیا کې د انتخاباتو په کمیسیون د ځانمرګي د بم په چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د ملکیانو د پاره د حفاظت او د عدالت ډلې یا سی آی پی جی ویلي دي چې په تیره میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې په امنیتي پیښو کې 138 ملکیان وژل شوي او 306 نور ټپیان شوي دي سی آی پی جی د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په باب د اپریل د میاشتې په راپورټ کې چې پرون یې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړی ویلي چې په تیره میلادي میاشت کې په کابل کې په دواړو روسي بریدونو کې زیات ملکیان وژل شوي دي د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې داسې بې ساري فرصتونه پیدا شوي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې پته وبخي د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې داسې بې ساري فرصتونه پیدا شوي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به تاریخي تحولات د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې پلان سره وشي چې غواړي د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون سره ملاقات وکړي خغلی پامپیو ویلی دی چې د ترامپ حکومت به بیا زړې اشتباهګانې تکرار نه کړي خغلی پامپیو دا خبرې پرون د خارجه چارو په وزارت کې هغه ته د لوړې په مراسمو کې چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پکې هم برخه اخیستې وه کړي دي په لیبیا کې د انتخاباتو په کمیسیون د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 12 تنه وژل شوي د لیبیا د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې د ځانمرګ بریدونه وروستو وسلوالو د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ ته اور هم اچولی دی د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د واشنګټن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ امریکا به د ګوانتانامو زندان تر هغې هغه مشکوک ترستان استوي وبخي امریکا به د ګوانتانامو زندان ته تر هغې هغه مشکوک ترستان استوي چې د جنگ په دوران کې نیولونیول شي او د امریکا امنیت ته خطر پیدا کاندي پرون د امریکا د دفاع وزارت په ګوانتانامو کې د پالیسیو د پاره تازه لارښوونې سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره واستولې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه فیصلې ملاتړ وکړي چې غواړي دغه نظامي زندان خلاص پرېږدي د امریکا جمهور رئیس ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي چې د ګوانتانامو زندان به بند نه کړي او د جنوري په میاشت کې د دفاع وزارت یو فرمان واستوه او په هغې کې دغه وزارت ته هدایت ورکړی وو چې په نوي روزو کې دغه زندان ته په جنگ کې د نیول شویو ټورستانو د انتقال په باب خپلې پالیسۍ نوي کړي مګر د ښاغلي ټرمپ نه مخکې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په 2009 کال کې د ګوانتانامو د زندان د تړلو لپاره یو فرمان صادر کړی وو د بشر د حقوقو ډلو د جمهور رئیس په دغې فیصلې چې دغه زندان به خلاص پرېږدي هم اعتراضونه کړي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې په سپینې ماڼۍ کې د 2013 کال د برګزیده استادانو سره کتلي چې هلته د دولتي ښوونځیو معلمانو په ټول ملک کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی د امریکا په جنوب لویدیځ کې د اروزانا په ایالت کې هغه وخت تقریبا په زرګونو مکتبونه بند شول چې استادانو تېره هفته په تنخواګانو او د دولتي مکتبونو د بودیجې د زیاتوالي لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړ د اروزانا عدالت نه مخکې په دې تیرو څو میاشتو کې د کلورادو کینټکی اوکلاهوما او لویدیځ ورجینیا په ایالتونو او د واشنگټن ډی سي په ښار کې د استادانو احتجاجونه روان وو چینایي چارواکي وایي د ایران سره شوې اټومي موافقه د ټولې خواوې مراد کاندي. د چین د دې څرګندونو نه مخکې د اسرائیل ستر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي چې پټ اسناد ترلاسه کړي چې پکې ښودل کېږي چې ایران په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او یو مرکه د دفاع وزارت د ویان د مرستیال موسی رادمنش سره هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس خبریالانو ته ویلي چې ناټو به په افغانستان کې تر هغو پورې پوځي فشار واچوي چې سیاسي روغې جوړې ته حاضر سي. ماتیس ټینګار وکړ چې اوس افغان پوځیان تر پخوا زیات قوي سوي دي. د دې خبر نور تفسیر د خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
په کابل کې د وړمې ورځې د غبرګو چاودنو څخه وروسته چې پکې د نوو خبریالانو په شمول شپږ ویشت کسان ووژل شول، پرون د امریکا د دفاع وزیر وویل چې ناټو به په افغانستان کې خپل حضور وساتي. جیم ماتیس چې د مقدونیا د دفاع له وزیر سره خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې به سخته جګړه پر مخ روانه وي.
موږ په تیر اگست کې ویلي وو چې ناټو به خپله تګلاره وساتي. موږ پوهېدلو چې جګړه به سخته وي. د خبریالانو او بېګناه خلکو وژل د دې ښکاره ثبوت دی چې موږ د څه دفاع کوو، بلکې دا ښکاروي چې موږ د څه ډول خلکو سره جنګیږو. د افغانستان پاوځ اوس ډیر قوي شوی دی.
په کابل کې بریدونه تر هغه یوه اونۍ وروسته وشول چې د رای ورکوونکو په یو مرکز کې ځانمرګي بریدګر شپېته کسان ووژل. دغو پیښو څرګنده کړه چې د امنیت د تامینولو په کار کې د حکومت له ژمنو سره سره ناامني مخ په زیاتېدو ده.
موږ وړاندوینه کړې وه تر خپلې وسې کوښښ کوو، او پر ملکي خلکو مو د دغو شان بریدونو مخه ډېره ډب کړې ده. خو له بده مرغه کله ناکله دوی د دې کار جوګه وي، ځکه هر ترهګریز سازمان پوهیږي چې د رایو په زور یې نه ګټي او بمونو ته مخه کوي. دا هغه څه دي چې دوی یې کوي او بېګناه خلک وژني. موږ به د افغانستان د ولس، حکومت او د ناټو ماموریت تر څنګ ودرېږو، او هغوی به سیاسي جوړجاړۍ ته اړ باسو.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان پر اوضاع او تبصره کوي چې تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان امنیتي پوځیانو شمېر نږدې 11% راکم شوی دی. راپور زیاته کړي چې طالبانو او داعشیانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، او دا کار د افغان پوځیانو روحیه نوره هم اغېزمنه کړې ده. کسان چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د افغانستان په جګړې کې د افغان قواوو او بهرنیو پوځیانو له ورو پرمختګ څخه خبر ورکوي، خو د سیګار تازه رپورټ د افغانستان د وضعیت یو بد انځور خلا ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل مه هېروئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار اداره سیګار وایي په 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 11% سرتیری کم سوي. دا چې د کمیدو علت یې څه دی او د دفاع وزارت ته دا مسئله څونه د اندېښنې وړ ده، د دفاع وزارت د ویان مرستیال موسی رادمنش امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
دغه ریپورت مونږ هم لاس راوړی، او دغه ریپورت په مورید باندې اوس تحقیقات په وزارت دفاع کې روانه دي. مونږ کولای شو چې دقیقه ریپورت پس له سیرنو تاسو ته وړاندې کړو.
راتمنش صاحب، سیګار دام ویل دي چې په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول څکل 14.5% ته لوړ شوی دی. دا تر کوم حده پورې تاسو منه يم دسه ده؟
زه تاسو ته ویلای شم چې په افغانستان کې مونږ زیاده ده سلور سوه ولسوالیگان درو. په داغه سلور سوه ولسوالیگان چې یولس ولسوالی ده دشمنانو تر تعدیدات لاندې ده، تاسو محاسبه وکړئ چې څو فیصد د دوی په لاس کې. نور ټول ولسوالیگان د مونږ تر قانونیت او د مونږ د دولت تر امر لاندې خپل ورځنۍ امور سرته رسوي. هغه جغرافیا کې څه سلور کاله مخکې د مونږ په لاس کې وو، اوس هم د مونږ په لاس کې دی. نور کوم تغییرات پکې نه دی راغلی. اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې په فراه، هلمند، اورزګان، پکتیا، پکتیکا، او همدارنګه په جوزجان کې ځینی مشکلات وو، اما دا مشکلات مونږ اوس رافقره او د دوی هغه جغرافیا سي مخ کې په دغه سوار لاس کې سویل ویل کیږي چې د دوی په لاس کې ده، دا منطقې سیمونږ لاس ته راوړې دا ولې محاسبه کیږي نه. په دې اساس باندې زه تاسو ته ویلی شم چې هغه یو لس ولسوالۍ کې چې مخکې د تورستانو تر تعدیداتو لاندې وو سم ایسته ټول هغه جغرافیا سیمونږ پکې حاکم یو، هغه جغرافیا د څلور کاله مخکې د مونږ په لاس کې وو.
ښه، یعنی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې څه پرمختګ نه دی شوی، کومې سیمې چې پخوا د دوی د تهدید لاندې وې اوس هم دي؟
نه یوازې پرمختګ سوی نه دی، مونږ د ناوې ولسوالۍ چې په هلمند پورې ارتباط لري، غورک ولسوالۍ چې په کندهار کې دی، د اطراف د فراه ولسوالۍګانې چې مخکې د دوی تر منګلو لاندې وو اوس وضعیت ښه دی، د مونږ په لاس کې دی. په درزاب کې چې مخکې د عایش هلته ویل کېده چې ټول درزاب په لاس کې دی، اوس د درزاب نه مونږ دوی ویسل اوس تر افغانستان دولت تر امر لاندې دی. نو نور جغرافیا سی په افغانستان کې د دشمنانو تر منګولو لاندې وو اوس د مونږ لاس سره راغلی، نو باید دا فیصدي کم شي د مونږ په ان باندې.
سره له دې چې د سیګار د رپورټ ځینې ټیکې لکه دا چې دوی وایي چې د کنټرول ساحه د طالبانو ډیره شوې ده، دا ټیکې تاسو ردوي، خو په وروستیو کې په شمال او شمال ختیځ کې د طالبانو د خوا هم زمانه په څو ولسوالیو د حمله په اکلت شوی وي، هلته امنیتي وضع اوس څنګه ده؟
دا ټول ولسوالیګان چې دوی پر باندې حمله کړی ده مونږ دوی ته غاښ ماتون کې ځواب ویلی، مثلا په بدخشان کې، په کندوز، جوزجان، فاریاب کې او همدارنګه په غربي ولایتونو کې مونږ وکولای شو چې د دوی ټول تحرکات شاندې کو او په شاوتم بو. اوس دوی پویدل دي چې نور نکولای شي چې د مونږ د ملي اردو په مقابل کې وجنګیږي.
بلاخره په ټوله کې د سیګار رپورټ منی او کرا ده وایي
دا یو ښه هوشدار دی مونږ ته چې مونږ وکولای شو چې په هغه شیانو سي تر اوسه مونږ تر اوسه نه یو رسیدلی هغه ته ورسیږو او تعقیبات وکړو او خپل پاملرنه ور باندې ډیر زیات او معطوف وساتو.
ډیره مننه رادمنش صاحب کوروبه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
نوریدونکو، اوه کال مخکې په همدې ورځ د مې د میاشتې په دوهمه د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل سو. غټه پوښتنه دا ده، دا ډله چیرې ده او اوس هم فعاله ده؟ موږ په پاکستان کې د نیوزویک د مجلې د خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. سمی یوسفزی وایي په دې کې شک نسته چې په 2011 کال کې د اسامه وژل کېدل د القاعدې په شبکې یو سخت گزار و او تر هغې وروسته ډېره ضعیفه سوه.
خو بیا هم اوس وخت کې القاعده وجود لري او په غربي عربي نړۍ کې چې د کوم جنګیالي وو یا د دوی کوم پیروان وو هغه یو بلې ډلې ته چې جبهة النصر وایي چې د القاعده نه رابیل شوي دي او په د سوریا کې د سوریا د رژیم خلاف جنګیږي هغه ته جذب شولو.
ستاسې په فکر چې القاعده اوس هم شته خو مختلفو ډلو کې جذب شوي دي؟ اوس هم ایمن ظواهري د القاعده مشر دی که القاعده بیخي ټوټه ټوټه شو مشر نه لري، بیلې بیلې ډلې دي، بیل بیل مشران دي؟
نه، اوس هم القاعده وجود لري. د القاعده مشر ډاکټر ایمن ظواهري چې اوس هم ویل کېږي چې پاکستان افغانستان په غرنیو سیمو کې یا د پاکستان په کوم ښار کې اوسیږي، خپله هم د هغو عمر ډېر زیات او دومره فعاله نه ده، خو سره د دې چې ډېر وخت نه دوی په غربي نړۍ کې، په اروپا کې، په امریکا کې کوم برید نه دی کړی، خو غربي نړۍ اوس هم ډارېږي چې ممکن القاعده بیرته بیا بریدونه شروع کړي. او تر ټولو سر ګواښ چې غربي نړۍ د القاعده په وجود کې ګوري هغه د اسامه بن لادن د زوی سعد بن لادن په اړه ویل کېږي چې هغه ورو ورو او داسې یو حد ته رسیږي چې کولی شي چې د خپل پلار غوندې د القاعده مشري وکړي، القاعده بیرته فعاله کړي. ویل کېږي چې هغه هم اوس هم په پاکستان کې چیرته پټ ده او خپل له فامیل سره، او داسې نښې نښانې پیدا شوې دي چې د ایران، افغانستان او پاکستان کوم سرحدي سیمې دي، په دغه سیمو کې د دوی هغه پیغام وړونکي یا د پیسو وړونکي راوړونکي هغوی په دغه سیمو کې سفر کوي تر څو د القاعده مشرتوب خوندي وساتي. ویلی شو چې افغانستان او پاکستان دغه سیمې اوس هم د القاعده لپاره ډېرې مهمې دي، سره دې چې بن لادن په دغه سیمه کې ووجل شو، زیات د القاعده کسان گرفتار شو، خو بیا هم ایمن زواهری د امریکای او غربي استخباراتو د مسلسل لټون باوجود په دغه سیمه کې پټ پاتې دی. همدارنګه سعد بن لادن د اسامه بن لادن زوی په اړه باندې ویل کیږي چې هغه هم په دغه سیمه کې پټ پاتې شوی دی. له دې امله غربي نړۍ تشویش لري چې القاعده مکمل ډول له منځه نه ده تللې، او ممکن کله چې داعش او نور جهادي ډلې افراد له منځه ولاړ شي، او داسې ویل کیږي چې په داعش کوم افراد دي چاغه په سوریا او عراق کې غوي په تخته په حالت کې بیرته جبهه نصر ته روان دي، یا په یمن کې د القاعده چې کوم خلک دی غو طرف ته روان دي. خو دا وخت ټولو زیاته القاعده چې ویل کیږي فعال ده، هغه په یمن کې ده او په لیبیا کې فعالیتونه لري، خو په غربي نړۍ کې اوس پورې کوم برید نه ده کړی. نو دې عمله ویلی شو چې یعنی دوی موجود دي، او تر اوسه پورې د خپل موجودګۍ داسې ډېر غټ احساس نه دا ورکړی.
سمې سوزه سه په یمن کې چې تاسو ویلې چې دوی اوس ډېر فعال دي، آلته د دوی مشري څوک؟
د القاعده عمومي مشر ایمن زواهری ده. د هر سیمه کې د خپل مشران لري، خو عمده مشران چې دا وخت دی هغه درې کسان دي چې سیف العدل ده، او د اسامه بن لادن زوی سعد بن ابراهیم ده، او د ایمن زواهری دی.
دا سیف العدل چې دی ویلې دا په کوم ځکه مشرقي او د سابقه څه ده؟
د هم مصرای ده، او د اسامه بن لادن ډېر نږدې ملګری وو. دوی ډېر وخت ول کېدل چې په ایران کې نیول شوی وو، ورسته د بن لادن د فامیل سره ډېر تفریح خوردل شو، او دا وخت هغه د القاعده د مشرتابو زواهری او د القاعده چې کوم نور څنګه دي په عربي نړۍ کې دغه ترمنځ د پول کردار تر سره کوي.
یعنی اوس د دومره خطر چې د داعش نه موجود دی، دومره خطر د القاعده نه لیدل کیږي، پیش بینی نه کیږي؟
ابيخي القاعده خو مخکې تاسو ګروپ چې وي په ځمکو باندې، یعنی په سیمو باندې داسې کم کنټرول لرلو، او اکثره به د ځمکې لاندې کارونه به کولو، خو کله چې داعش رالو، داعش به داسې یو تنظیم شو چې هغوی سیمه ییز کنټرول لرلو، سیمې په لاس کې لرلې، ښارونه په لاس کې لرلو، او هغه جهادیان چې غوښتل یې د امریکې ضد یا دوی په اصطلاح جهاد وکړي، هغوی اکثره د دوی دغه مرکزونو ته ورتللو. خو بهرحال زه فکر کوم چې داعش په نسبت باندې القاعده یو زیات د ځمکې لاندې فکری تنظیم ده، او د دې مکمل ډول باندې له منځه وړل شاید څو دهې یا نتیجې په بار کې واخلي.
مننه سمې یوسف زسب.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په سلګونو کارګرانو د هرات په ولایت کې د کارګر په نړیوال ورځ مظاهره وکړه. د حکومت څخه یو غوښتل چې دوی ته د کار زمینه برابر کړي. د کارګران وایي چې ډیر ځوانان د کار د نشټوالي او بیکاری له امله د دولت د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سوي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري. د هرات ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې خلک د کار د نشټوالي له امله اندېښمن دي، او اوس د پخوا په پرتله کارونه کم سوي دي. دا ستونزه نه یوازې عام خلک لري، بلکې د پوهنځیو څخه فارغ ځوانان هم د دې ستونزې سره مخامخ دي. د چهارشنبې په ورځ د هرات په ولایت کې په سلګونو کارګرانو او د هرات ولایت د کارګرانو د اتحادیې مسؤلینو د کارګر نړیواله ورځ په همدې ستونزې سره اعلان کړه. د هرات ولایت د کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد آصف حیدرزاده وایي
بیکاری بیداد میکنه، بی عدالتی بیداد میکنه. ما بیرون شدیم که دفاع کنیم از حقوق حقیر و مواد که قانون بریم اجازه ده که از حق مدنی خوما بتونیم دفاع کنیم.
بیکاری بی انصافی ده، بی عدالتی بی انصافی ده. موږ غواړو د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړو. موږ ته قانون اجازه راکړي تر څو د خپلو مدني حقوقو څخه دفاع وکړو. ډیرو کارګرانو د ملي وحدت په حکومت نیوکه کړې چې په خپلو وعدو کې صادق او وفادار نه دي. موږ کارګرانو ته هیڅ توجه نه ده کړې، او د څو میاشتو را په دې خوا بیکاره ګرځو. د هرات په ولایت کې جلیل احمد کارګر دی.
حکومت وحدت ملی مخواهیم که زمینه کار به جوانای افغانستان که بیشتر از 75%
دی وای چې په افغانستان کې په سلو کې 15 او یا ځوانان بیکاره دي. د ملی وحدت د حکومت څخه غوښتنه ده چې د کار زمینه ورته برابر کړي. غلام سخی د هرات په ولایت کې بل کارګر دی.
اول بیکار بودیم، همین شب برفتم مخالفین دو چهار سال همینجا بس بیام به دولت، باز میبینم کار بیکاری هست، هم مجبور به دولت بری، هم مجبور به طالب بری، یا به در کشور
بری. دیوائی بیکار ایم چلور کالا دو مخالفین سر پسوفوف کیوم، بیرته دا دولت سر یوزای سوام او اوس بیکار ایم. مجبوریم چی یا دا طالبان سر یوزای سم او یا نور ملکونو تولار سم. د هرات په ولایت کې د حکومتي چارو نه خبر خلک په دې باور دي چې د بیکاری زیاتوالی د دې سبب سوی چې ځینې دهشتګری ډلې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ناامنی رامنځته کوي. عبدالقادر کامل آشنا رادیو ته داسې وویل. یوه مهمه مسئله چې افغانستان یې د بحران سره مخامخ کړي هغه فقر او بیکاری ده. د هرات ولایت د والی ویان جیلانی فرهاد وایي د افغانستان د لوی ښارونو څخه د هرات ولایت ته خلک د کار لپاره راځي، بیا هم بیکاری ډیره ده.
به هر اندازه که ما ایجاد فساد شغلی بکنیم، به همون پیمانه شاهد رجوع جوانان از دیگه ولایت 27 هست. به خاطر نیاز است که برنامه های دراز مدت به خاطر رفع بیکاری در سطح کشور سنید.
مشتی به هر اندازه د کار کولو زمینه برابره و بیا هم جوانان د نور ولایتونو څخه راځي د کار لپاره. په همدې اړه د بیکاری د له منځه وړلو لپاره د حکومت په سطحه باید ډیر پروګرامونه ولرو. د کارګرانو د ملي اتحادیې د څیړنو په اساس د هرات په ولایت کې 80,000 حرفه‌ای او غیر حرفه‌ای کارګران ژوند کوي چې یوازې 10% یې دایمي دندې لري. په دې ولایت کې بیکاری په سلو کې 40% رسیدلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا وخت په نړۍ کې په هرو لسو کسانو کې نه کسه ناپاکه او چټله هوا تنفس کوي چې یو زیات شمیر یې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال مایکل برون د رپورت خلاصه به متیو لابد تاسو ته واوروي.
روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې وایي چې په عمومي توګه د ناپاکې هوا تنفس کول د ځمکې په سر انسانانو د روغتیا لپاره غټه ستونزه ده، خو دومره ډېره توجه ورته څوک نه کوي. د دې رپورت له مخې ناپاکه او چټله هوا هر کال په میلیونو انسانان په آسیا او افریقا کې وژني چې معمولا په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې هوا پکې چټله وي او له ظرفیت نه زیات خل پکې اوسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عامې روغتیا د چاپیریال ټولنیز چارو د دفتر ماریا وایي چې زموږ د اټکل سرسم هر کال 1 میلیون کسان د ناپاکې هوا د تنفس کولو په وجه مري، چې له دې جملې نه 3.2 میلیون خلک په کورنو کې او یا په بند ځایونو کې د چټلې هوا د تنفس کولو له امله مړه کیږي. په نړیواله کچه 3.8 میلیون خلک د سون او پخلی لپاره د کثیفو او ناپاکو تیلو د استعمالولو په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې په نړیواله کچه د کثیف هوا په باب د پوهاوي په خاطر سږ کال په اکتوبر کې په جنیو کې لومړی نړیوال کانفرنس راوبولي تر څو د دې ستونزې د حل لپاره یو لاره ولټوي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم نړیوال رپورت. میانمار ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ورغلی پلاوی وایي دوی کولی سي د میانمار د دولت سره د روهینګیا په مسلمانانو د پوځي عملیاتو اړوند هغه جنایي جرمي شواهد راټول کړي چې نړۍ قومي تصفیه بولي او غندیه. په زرګونو روهینګیایي مسلمانان بنګلاديش ته تښتېدلي، د ملګرو ملتونو پلاوی د یو شمیر کډوالو سره لیدنه کړې. 12 کلنه زهرا یو له همدغو کډوالو څخه و چې دغه پلاوی سره یې ولیدل.
زهرا بیگم د روهینګیا د سلګونو زره مسلمان کډوالو سره یو ځای تیر کال راخین ایالت څخه بنګلاديش ته وتښتېده. زوري د ملګرو ملتونو پلاوی ته د تیښتې کیسه داسې بیان کړه.
اډله به ته ملټری آیره
فوجیان زمون کلی ته راغلل زمون کورنۍ وسوځول کلی ته نن وتل او په پرله پسې توګه ډزې وکړې لکلی والی وغوښتل چې لخپل کورونو وزي ټول کلیوال راوتل او به کورونو ته ورواچو پاوز ټول کلی ونیو نارینه یې جلا کړل او وی وژل بیا یو شمیر خپل میرمنې خوخی کړې او جنسي تیری پیری وکړ او کورونه یې وسوځول
زورا ادعا کوي چې په راخین ایالت کې د کورنۍ څوارلس کسان وژل شوي دي
هغوی د مور لغېږې ماشومان اخیستل وژل به یې او سیند ته به یې اچول زه تښتېدلم هغوی په ما ډزې وکړې او ما ځان سیند ته واچوه زخمي شومه یو کس له اوبو وژغورلم
زورا د خپل ورور خیرالامین سره د شپاړس کسیزې کورنۍ یوازینی ژوندي پاتې غړي دي هغوی اوس د خپل کاکا او اما سره د بنګلادیش په بالوخالی کمپ کې اوسیږي د میانمار مشره آنګ سانګ سوچی په دغه ادعاګانو کې د څېړنو ژمنه کړې کچېرې معتبره شواهد چمتو شي بلخوا پوځي مشر منګ آنګ ایلانګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي سره جلا جلا غونډو کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د کلک اقدام ژمنه کړې ده
مناسبه تحقیقات باید وشي خلکو ډیری کیسې وکړي او ډیری زربګنونکي کیسې وي خو موږ مسؤلانه او د وازی معیارونو سره سم باید څېړنه وکړو دا په دوه ډوله ترسره کیدای شي اول د جنایي نړیوالې محکمې سپارل شو او دویم لارې د برما حکومت کولی شي په خپله دا مسله د جګپوړي جنرال او د اوسو سره وسپړي
ملګری ملتونه او د بشري حقوقو د څار ډلې تخمین کوي چې شاوخوا 200,000 روهینګیا مسلمانان بنگلاديش ته تښتېدلي دي
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري
نوریدونکو او کاله مخکې په همدې ورځ د مې د میاشتې په دوهمه د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل سو غټه پښتنه دا ده دا ډله چیرې ده او اوس هم فعاله ده موږ په پاکستان کې د نیوزویک د مجلې د خبریال سمی یوسف زی سره مرکه کړې ده سمی یوسف زی وایي په دې کې شک نسته چې په 2011 کال کې د اسامه وژل کېدل د القاعده په شبکې یو سخت گزار و او تر هغې وروسته ډیره ضعیفه سوه
خو بیا هم اوس وخت کې القاعده وجود لري او په غربي عربي نړۍ کې چې د کوم دوی کوم جنګیالي وو یا د دوی کوم پیروان وو هغه یو بلې ډلې ته چې جبهة النصر وایي چې د القاعده نه رابیل شوي دي او په د سوریا کې د سوریا د رژیم خلاف جنګیږي هغه ته جذب شولو
ستاسې په فکر چې القاعده اوس هم شته خو مختلفو ډلو کې جذب شوي دي اوس مایمن زواهری د القاعده مشر دی که القاعده بیخي ټوټه ټوټه شو مشر نه لري بیل بیل ډلې دي بیل بیل مشران دي
نه اوس هم القاعده وجود لري د القاعده مشر ډاکټر ایمن زواهری چې اوس هم ویل کیږي چې پاکستان افغانستان په غرنیو سیمو کې یا د پاکستان په کوم ښار کې اوسیږي خپله هم د هغو عمر ډېر زیات او دومره فعاله نه ده خو سره ددې چې ډېر وخت نه دوی په غربي نړۍ کې په اروپا کې په امریکا کې کوم برید نه دی کړی خو غربي نړۍ اوس هم ډارېږي چې ممکن القاعده بیرته بیا بریدونه شروع کړي او تر ټولو ستر ګواښ چې غربي نړۍ د القاعده په وجود کې ګوري هغه د اسامه بن لادن د زوی سعد بن لادن په اړه ویل کېږي چې هغه ورو ورو او داسې یو حد ته رسیږي چې کولی شي چې د خپل پلار غوندې د القاعده مشري وکړي القاعده بیرته فعاله کړي ویل کېږي چې هغه هم وس هم په پاکستان کې چې پټ د خپل فامیل سره او داسې نخې نخانی پیدا شوې دي چې د ایران افغانستان او پاکستان کوم سرحدي سیمې دي په دغه سیمو کې د دوی هغه پیغام ورون کې یا د پیسو ورون کې راوړون کې هغه په دغه سیمو کې سفر کوي ترسو د القاعده مشرتوب خوندې وساتي ویل شو چې افغانستان او پاکستان دغه سیمې اوس هم د القاعده لپاره ډېری مهمې دي سره دي چې بن لادن په دغه سیمه کې وجل شو زیات د القاعده کسان گرفتار شو خو بیا هم ایمن زواهری د امریکای او غربي استخباراتو د مسلسل لټون باوجود په دغه سیمه کې پټ پاتې د همدارنګه سعد بن لادن د اسامه بن لادن زوی په اړه باندې ویل کیږي چې هغه هم په دغه سیمه کې پټ پاتې شوی دی لدی عمل غربي نړۍ تشویش لري چې القاعده مکمل ډول لمنځه نه تللې او ممکن کله چې داعش او نور جهادي ډلې افراد لمنځه ولاړ شي او داسې ویل کیږي چې په داعش کوم افراد دي چاغه په سوریا او عراق کې غوي په تخته په حالت کې بیرته جبهه نصر ته روان دي یا په یمن کې د القاعده چې کوم خلک دی غو طرف ته روان دي خو دا وخت ټولو زیاته القاعده چې ویل کیږي فعال دغه په یمن کې دا او په لیبیا کې فعالیتونه لري خو په غربي نړۍ کې اوسه پورې کوم برید نه دی کړی، نو دی عمله ویلی شو چې یعنی دوی موجود دي، خو تر اوسه پورې د خپل موجودګۍ داسې ډېر غټ احساس نه دی ورکړی.
سم یوسف زسب
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.